تاسو د امریکا غاک د ځانګړو مرکه په لړ کې نن د سیوه مرکه ګوري او اوري چې د افغانستان په امنیت د سیمې په مجموع کې د سیمې په وضعیت کې د سیاسي او امنیتي ګواښونه پیښي. موږ غواړو په دغه نیم ساعت مرکه کې د افغانستان د یو مجرب پخوانی چارواکي چې هغه د جمهوري دورې په وخت کې وزیر پاتې شوی د جمهور رئیس خاص استازی پاتې شوی دی او تر ټولو مهم او وروستیو کلونو کې د طالبانو سره د مذاکراتو یا د سولې د کولو او ملي پخلاینې په هیئت کې رهبری کې پاتې شوی دی. نو د سره د سیمې د نړۍ د امریکا او په خپل د افغانستان دننه د حالاتو پوره پوره دقیق معلومات شته دی، تجارب شته دی چې موږ تاسو سره بینن شریکی او موږ به پوښتنې کوو، دوی به ځواب راکړي. ما سره محمد معصوم ستانگزی صاحب نن ملمه دی. ستانگزی صاحب تاسو ستړي مشي ځانګړې مرکې ته په خیر راغلي.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او د تاسو درنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. اشنا صاحب مننه د دې فرصت نه، نو تاسو خو ډېر ویلې خو زه یو دیو عادی افغان په توګه هیله کوم چې هیله لرم چې وکولای شم هغه څه چې ما په ذهن کې دي او هغه څه چې واقعیت په دې ټولنه کې تیریږي دغه په باره کې خبرې وکړو.
نه زمنګ هم تقریبا چاغه چې واقعیتونه تیر شوی دي د نن حالات سره څومره تطابق کولای شي او څه درسونه تیز د کړل شوی دي چې موجوده حاکمیتونه دا غوی نه استفاده وکي یا حد اقل دا غو بحرانونو مخه ونیسي چې کم اوس را پیخ دي او تاسو په خبرو کې او نظریاتو کې به څرګند شي. زه اجازه راکوي په دې پیل کې تاسو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوند یو ډیر مهم ګوند جمعیت علما اسلام مشر همدغه هفته کې تله افغانستان ته او د طالبانو د حکومت په بلنې ورغلی او حتی زده نقیس راپورونه دا خواره شو چې د طالبانو امیر ورسره کتلی چاول چې کتلی چاول نه دي کتلی. اما پښتنه اساسي داده چې د طالبانو په مجموع کې او د پاکستان اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟ تاسو شل کال په جمهوریت کې وای چې طالبان د افغانستان د جمهوریت په ضد جنگیدل او تر ډیره پورې ستاسو ټول ایدا دا و چې دا د پاکستان په وسیله باندې د جمهوریت په ضد جنگیږي. اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې لږ څه خړې پړې ښکاری، ستاسو په دې اړه باندې نظر څه دی چې دا کشمکش یا د جنجال او اختلافات په څه دي او څومره حقیقي دي؟
ډیر زیاته مننه. زه فکر کوم چې د افغانستان او د پاکستان مسله د نن ورځې نه ده، د 1947 کال نه راشروع ده او دا متاسفانه د دوهمې نړیوالې جګړې نه راوروسته دوه دیناسور زخمونه په دوه منطقو کې سره پاتې شول. یو د کشمیر مسله وه چې همیشه یو د وینو تویدلو یو بل د فلسطین مسله وه چې تر ننه پورې هم هغه کسولې په خپل حال باندې پاتې دي. نو هر جغرافیایي سیاسي تغییر چې په منطقه کې راځي او یا په نړیواله سطح باندې راځي، د تاثیر طبعا په کوچنیو هیوادو او په ضعیفو هیوادو باندې ډېر زیات وي. د دې لپاره چې دوی قدرتونه همیشه د خپلو ګټو لپاره ځینې داسې پالیسۍ هغه کوي چې بیا وروسته خپله پیغور باندې پښیمانه وي. نو اول خبره دا ده چې دا کشاله له مرجې نه شروع شوې ده. دوم مرحله د کشالې د افغانستان او پاکستان له هغه وخته را شروع شوله، کله چې په افغانستان کې د شاهي رژیم سقوط وکړ او د داود خان کودتا وشوله. له هغې ورځې نه را په دې خوا تاسې که یو وری د افغانستان د ټولو سیاسي رژیمونو تاریخ ته وګورئ، پاکستان د هر رژیم په مخالفت کې اقدام کړی ده. له داود خانه نیولې تر چپی حکومتو پورې، د مجاهدینو حکومت پورې، په دې ټولو مرحلو کې دوی هغه کړی. دلیل یې څه شی ده؟ دلیل یې دا ده چې پاکستان یو منفي سیاست د افغانستان په حقله غوره کړی ده. هغه سیاست دا ده چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت غواړي، په دې چې کې یو ستراتیژیک عمق غواړي، او په عین زمان کې په افغانستان کې د خارجي قوتونو راتګ یا د روس اشغال او دغه وروسته څه پېښې سیاسي دا د ځان لپاره یو فرصت ګڼي، او دا فرصت یې ډېر زیات په دې ترتیب سره هغه وکړل چې د افغانانو له مجبوریت نه دا ګټه واخیستلی شي. نو که دا ټول حالت وګورئ، هر وخت افغانستان د یو ثبات یو فرصت خواته را روانېږي، بیا نو یوه بله ډله راپورته کوي چې دا هغه وکړي. دا شرایط رامنځته کیږي. د افغانستان خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي او په اسلام ته ډېر عمیق هم احترام لري او مین دي ورباندې. او له دې احساساتو د افغانانو نه متاسفانه د ډېرو خلکو غلطې ګټې سره پورته کړې دي او د هماغه غلط سیاست چې تر تروسه پورې د پاکستان حکومت لوبولی دی دغه تاثیر همدا ده چې نن بیرته خپل هغه واقع باندې ګوري، چون هغه د افراطي مذهبي ډلو په تقویه کې د خپل ځان یعنی د افغانستان کې د نفوذ په پاکستان او هند سره د مقابلې په خاطر باندې دا یو غټ استراتیژیک پالیسي و چې دوی تر نن ورځې پورې دا تعقیبوله، ولې په دې باندې نه پوهېدل چې کله یې قبایلی سیمو کې هلته د قومي مشران او مشران دا ټول تقریبا 4,000 to 5,000 نفر په دې تیرو شلو کلو کې 2,000 دغه ځای د مختلفو مذهبي ډلو ته ورکړل شو، نو دا خپل یو شرایط رامنځته کړل چې نن دوی په دې کې سره متاثر دي. که تاسو وګورئ د نړیوالو پالیسیو په چوکاټ کې وګورئ، کله چې د روس سره مقابله د امریکا د شین کمربند پالیسي د دې باعث ول چې د القاعدې رامنځته شي او بنسټ یې کېښودل شي. په عراق کې د تاوتریخوالو د نتیجې کې داعش رامنځته شوله، یعنی یو درجه د افراد بلې درجې د افراد سره ورپورته شو. معنا دا ده چې هغه پالیسي چې په هماغه وخت کې یو تاثیر یې درلود په نن ورځ کې هغه په یو دردسر باندې بدله شوې ده. او د هغه په دې کې د طبیعي خبره یوه خبره دا ده چې افغانان د مجبوریتونه به ډېر خلک استفاده وکړي، خو هر افغان په هر صورت سره د خپل وطن سره بیا یو خاصه مینه لري او کله چې قدرت ته ورسیږي بیا پوهېږي چې اوخ د بحران څومره ده. یو ورځ به د یو وسیلې په توګه استعمالېږي، اما سبا کله چې حاکمیت ته راسي بیا پوهېږي چې د منطقي هېوادونه او نړیوال د دوی په مقابل کې څه نو عکس العمل لري. نو مهمه خبره دا ده چې خپلې ګټې که ونه سو ساتلی او خپل داخل کې سره یو جوړ جالفت یو پایدار نظام ته سره توافق ته ونه رسېدو، معنا دا ده دا کشالي به دوام لري. د ده راتګ په واضح توګه دا ښیي چې یعنی مولانا فضل الرحمن لوبخانه له طالبانو حمایت کړی ده، له دوی سره یې همدردي درلودله، د همدې همدردي په حساب باندې دی دلته راغلی ده. خو عمده سوال په دې شي کې بل ده، کله چې د اسلامي هېوادو د فقه اکادمۍ ډېر لوی جهد علما راغلل افغانستان ته، او کله چې د په قطر کې د نړیوالې اسلامي ټولنې علما راغلل چې باید دلته په دې باندې بحث وسول، هغه برخورد دا برخورد ډېر سره تفاوت لري. نو ولې له هغو سره ونه لیدل؟ هغه هم د ټولې نړۍ اسلامي ډېر جهد علما او په افغانستان کې د دې لپاره چې یعنی دغه د اسلام د ارزښتونو نه دفاع د ټولو اسلامي علماو یو وظیفه ده. په دې کې دا سوال ته باید طالبان جواب ورکړي چې ولې له هغو سره د دوی مشر ونه لیدل او له دوی سره ګوري.
زه تر ډیره تاسو د څرګنده کړ چې په عامه اصطلاح چې پاکستان څه کرلی دی هغه ریبي، یعنی په تیرو دیرشو کلونو کې کچیرته خصوصا د داود خان د حکومت د وخت نه کم مخالفتونه او کمی ډلې دوی حمایه کولې چې د افغانستان د نظام په ضد یا نظامونو په ضد و جنګي، هغه نن اکثریت د دوی په ضد. یعنی تاسو دا ټول حوادث داسې واقعي ګڼئ چې اوسنی تهدید چې پاکستان ته کم پیښ شوی امنیتي هغه هم د همغه پخوانیو ډلو نه دی؟ او پوښتنه مې همدې کې ده چې د پاکستان لوی شکایت چې اوس د طالبانو سره د اختلاف ټکی دی، هغه د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د حضور او په پاکستان کې د نامنۍ زیاتېدلو سبب دی، او د پاکستان حکومت چارواکي په ډیر زغرده وي چې دا په افغانستان کې دي، دا باید پاکستان ته وسپاري، کني موږ مجبور یو د افغانستان د خاورې دننه په ضد عملیات وکړو. ستاسو په باور د طالبانو په حاکمیت کې څه شی د دې سبب شو چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان دومره قوت خپل وخی؟
اول خبره خدا ده چې پاکستان د خپل استخباراتي ادارې نه پوښتنه وکړي چې دا ډلې چې جوړولې په هغه وخت کې ولې دا فکر ونه کړ، او د ټول مختلفو وختو کې که تاسو د نړیوالو څېړونکو ارزیابیګانې راپورونه ګزارشونه دا ټول وګورئ، په دې چې ډېر واضح کېږي چې دا ډلې ټولې سره رامنځته شوې دي، اساسي بنیاد یې په همغه ځای کې نو پاکستان کې جوړې سوي دي په امر کې کې لوی سوي دي او بل اخر په یو مشکل باندې سره بدل سوي دي تا باندې په دې کې د تاسو په پیاد وې چې چې په 2001 کال کې د مختلفو ډلو سره یو ځای سولې او دا هم د استخباراتو یو پلان دی او د استخباراتو یو پلان چې به سره یو ځای کړل او بل اخر هدف هم دا و چې په افغانستان کې د خارجي قوتونو سره وجنګيږي او په عین زبان کې دوی د ته وهڅه ولسی له طالبانو نه بیات وکړي او د دوی په مابین کې یو ټینګ رابطه سره ایجاد شي نو دا رابطه د نن ورځې نه ده دا رابطه لامو ورځونه را پیدا شوی ده او دا شرایط د لو پر سره برابر شوی دي چې دا رابطه باندې طالبانو په بیرته راتګ سره د امغو اړیکو سی له پخوانه دوی درلودلې دغه د پاللو پر بنسټ او له بلې خوانه د طالبانو کامیابي د مختلفو افراطي ډلو لپاره یو مشوق باندې هم بدل شو او دا مشوق وویل سي کله دوی قدرت رسېږي موږ ولې قدرت نه رسېږو ولې موږ عیني همدغه پالیسي نه سره تطبیقوو که تاسې د دوی جوړښت اوس وګورئ د طالبانو جوړښت کله چې د افغانستان د جمهوریت په ضد جنګونه کول په هغه وخت کې هم عین همدغه جوړښت چې دوی هلته په پاکستان کې دوی جوړ کړی و اوس نن ټي ټي پي عین همدغه جوړښت بیرته تطبیقوي او هلته یاري کوي او دا هم یو موضوع ده چې ولې دا مشکل جوړ شو په 2013 کال کې او 2014 کال کې کله چې په افغانستان کې یو نتیجې ته تقریبا ټول نړیوال او منطقه سره ورسېدل چې افغانستان او بین المللي قوتونه ووځي افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو په دې باندې هوکړه وکړه چې بلې دوی دې ووځي تر 2015 کال او تقریبا اونده زیات قوتونه دلته ووتل تر 2014 کال پورې او تقریبا همدا و چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې یوازې څو محدود قوتونه په افغانستان کې پاتې شي او خبره په دې کې و چې باید د سولې لپاره یو زمینه برابر شوی وای فرصت ورکړ شوی وای او په هغه وخت کې اوس د پاکستان حکومت د زړه از کوم پیاد می یو عملیات په قبایلو سیمه کې سرته ورسول او دا د سي عملیات وکړل چې خلکو ته ډیر زیات مرزوم د خلکو د کورونو خرابې ته ګډه شو دا په هغه وخت کې اوس بین المللي قوتونه له افغانستان وتلې وو دا او د دې پایس د دې سولې یو زیات خلک د خپل سیمونه مجبور سي د افغانستان داخل تر پوزنو هي ولایتو کې ان تاسو راځئ کو جاي سي نو دا ټول کبرته وګورئ هر غلطه پالیسی هر هغه شی چې تر وړي سي په جبر او پوزوري تر وکي هغه برته عکس العملونه لري او دا عکس العملونه په اخره په یو قوت باندې بدلیږي او هر حکومت یا نظام سي په نظامی خو او باندې خپل انحصار له سوال کتاب یو د سر باندې هغه کې یو د پاکستان بیا نه نصر حل کیږي اونده مسله دلته دا ده چې پاکستان اوس هم یو فرصت لري د افغانستان په اخلا خپل پالیسي کې باید عمیق له سره کتنه وکړي د افغانستان خلک د پاکستان ولس یو بل سره د دې د سیداري کې لري دا تاریخي اړیکې دي په خلکو په مابین کې مشکل وجود نه لري خبره په سیاست کې ده خبره په اهدافو کې ده خبره په بد نیت کې ده که بد نیت وجود ولري دا مشکل هیڅ نه حل کیږي
اوس د مشکلاتو د حل لپاره خصوصا د طالبانو د واکمنانو سره یا د طالبانو د حکومت سره یو هم چې درست راشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړه د دسمبر په اخره کې د تیر کال چې تقریبا اوس ډیر کم وخت تیر شوی دی او په پام کې لري چې بل په فبروري میاشت کې یو غونډه کوي بیا په د دوهې دوم کانفرنس په نوم باندې په مارچ کې احتمالا چې بحث ولري ټول هدف دا دی چې څنګه وکړي چې طالبانو سره د سیو تعامل ته نړیوال ټولنه ورسي چې طالبان نړیوال اصول ومني خصوصا د خزو حقونه ورکي او انچونی تعلیم ته پریدي او بشري حقونه مراد کړي او د سیو نظام را جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان شامل وګڼي په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی فکر کوئ چې دا یو ځانې طرحه ده چې اوسنی مشکلاتو ته حل پیدا شي په
مننه طبعا طالبانو فرصت درلودل هم په وخت کې سي مذاکرات او جریان درلودل سي یو جوړجاړي تصور سي یو تنها په خپل فکر او هغه برداشت دوی دی حکومت او اسلامي حکومت ولینه لري دا نظر ډیر محدود او تنگ او په یو ډیر محدود ستراتیژي باندې دوی ولر دي په افغانستان کې کتازي کتلې په هر رژیم هر نظام سره افغانستان ته راغلی دا په لومړی کې ټول کوشش کړی دا چې هغه انحصار د قدرت ځان سره وساتي هر ډلې هر برخې سره راغلی دا بل خو نه دا هم کوشش کړی دا چې خپل فکر او نظر د افغانستان په خلکو په زور او په جبر باندې ومني ولی نتیجه دا و چې هر وار موږ د نظامو له سقوط سره مواجه کیږو له بیرونی مداخله سره مواجه کیږو او خپل اصلي ملی ګټې د هغه سي تعریف نشو کولای هغه د لاس وزي او طالبان متاسفانه بیرته هماغه د خپلې تیرې دورې اشتباهات دوباره سره تکراروي وایي چې وایي چې د افغانستان ټول خلک له موږ نه دفاع کوي حمایت کوي امنیت راغلی ده سراسري هغه د موږ د یو سوچه اسلامي نظام د تطبیق لپاره دلته کار کوو اماده ته متوجه نه دي چې اسلامي نظامونه په نړۍ کې په تاریخ کې ډېر مختلف شکلونه یې درلودل ابعاد یې درلودل هلته اسلام لکه چې له نومه یې معلوم د سلام یعنی د امنیت او د محبت دین داسې په داسې یو ټولنه کې په دې اوسنۍ عصر کې شریعت هم همدا وایي چې که تاسې غواړئ چې یو مسله د اسلامي مسله په هر عصر هر زمانه په هر مکان او زمان کې تطبیق ولدی ولې شرایطو سره سم باید اوسي د خلکو مصلحت باید په نظر کې ونیسي د خلکو ګټې په نظر کې ونیولسي نو دا هغه شیان دي چې طالبانو په دې اوسنۍ مرحله کې له دې خپلو سیاستو سره دا چا نه دي په اعمال کړی دي دوی کله کله دا ادعا کوي چې موږ د چا فشار ته نه تسلیمېږو موږ نه غواړو چې نړیوال دې موږ په کارو کې مداخله وکړي صحیح دا یو ښه خبره ده هیچ چا ته اجازه مه ورکوئ اما خبره په دې کې ده چې ځینې هغه شیان دي چې نن نړۍ یو وړکۍ کلی غوندې ده بدون له روابطو بدون له تجارت بدون له تبادلې بدون له دې نه چې امنیت نن داسې کېدلی چې د یو وړکر په تنو په محدوده حدودو کې سره تعمین شي د یو هېواد امنیت د بل هېواد له امنیت سره لکه دا وچې سینې نه په منطقه کې هر هېواد خپل شکایت لري چې د مو مخالفې ډلې یا له افغانستان یا له دې قبایلو چې مونږ له دې نه فعالیتونه کوي معنا دا ده چې اوس امنیت شبکه یې سوای ده امنیت اوس داسې نه ده چې تاسو هماغه په خپلو محدودو ته کې سره محصور وساتئ نو اوس اوله خبره د ما دا ده چې طالبان اول خپل ځان سره فکر وکړي چې په هېواد کې د داسې یو سیاست د داسې یو نظام چې هغه په قانون باندې ولاړ وي په اسلام کې اولین قانون اساسي د مدینې قانون و چې هغه رامنځته شو چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې رامنځته شوی ده ځینې طالبان حتی دا ادعا کوي چې موږ قرآن لرو حدیث لرو شریعت لرو نو قانون ته څه ضرورت ده طبعا قانون ته ضرورت در چون شرایط رو تغییر کرده در قانون و نظام طول برخی پر نظر که نیستی نو دا هغه شیان دي چې طالبانو په خپل ځان باندې چې شو د ما بتاسي یو اصطلاح د خپل ځان باندې خپل شاخه چسبوي سر خپل ځان ته مشکل را جوړ کړي او د نورو لپاره د په حساب تشویش را ایجاد کړي دا ډیر په اسانه کېدلی شي او اسانی ادا ده چې له خپلو خلکو سره مشوره وکړي له خپلو هغه کسان ولو که چې د دوی مخالفین دي ولو که د دوی سره په یوه لاره نه ځي ولې د یو بحث او دیالوګ لپاره باید زمینه برابره کړي
راځو کمیسیون جوړ کړی ټولو مجربو خلکو ته تقاضا کوو چې ستاسو سر خوندي دي عام عفو موږ اعلان کړي تاسو راشئ وطن ته مشورې راکړئ کینې خپل وطن کې کار وکړئ خدمت وکړئ
فرازی خونو دا با مختصر و کسان سیمال تا کابل که ناز دیلو که تو مره مشوره تا یه وقت نوالای دا یو دو هم اغا کمیسون تر سیویلی دی و غوط دا وزیفه ور کرده سی تاسه با چا تا دعوت نور کوایی که خبال راجی را دیسی کنه تاسه بسی گرزه ایمون در احمه خبر دا دا سی د کلاسي یو شي تاسو په چا باندې منه یې خو یو باید مشوره ورسره وکړي او مشوره چې ورسره کوي دا تنها په دې باندې نه ده چې داسې یو تصور ایجاد شوی ده چې د پخواني خلک چې تللي دي په نظام کې و دوی بېرته غواړي چې دولتي چوکۍ ولري او دا ولري هغه ولري زه اول خو زه خپل ځان درته ښایم زه په هېڅ وجه د یو دولتي چوکۍ یا د یو مقام کافي اندازه هم کړي دي زموږ لپاره کفایت کوي نوی نسل د افغانستان کافي با تجربه ځوانان دا خلک شته ولې د سولې لپاره په افغانستان کې چې یو ملي حاکمیت رامنځته شي د هغې لپاره طبعا د هر کوشش لپاره باید هڅه سره وکړو دا کافي نه ده چې سړی ته ووایي چې را دې سي دلته د کینې دا د خپلو مشرانو خبرې ته کله غوږ نیسي تعلیم باندې سوي نیمای نفوس د افغانستان د تعلیم او د برخې اخیستنه به برخې سوي د هر شی وړي سي کو انجینر هم د باید ملاوي کړ ډاکټر هم د باید ملاوي کړ هر شی دا خو د افغانستان تعلیمي سیستم د افغانستان آینده که وړي سي اسلام ته خدمت وکړي د اسلام خدمت کوي چې هیڅ څه هم په اصلي علوم باندې مجهز وي هم په دینی علوم باندې مجهز وي او بالاخره داسې کړنلار علوم کې چې د ولس حمایت وکړي کې زه تاسو نظر د دوی ته یو پیشنهاد کوم پیشنهاد دا ده چې یو بی طرفه بې پرې ادارې ته یا خلکو ته وظیفه ورکړي چې یو ارجابي وکړي چې څومره خلک په افغانستان کې د تاسو له سیاستونو حمایت کوي عام ولس په کلي کې په کور کې خلک نه باید سړی په زوره له دینه بېزاره کړي او د ملل متحد خبره دا یو زه فکر کوم چې دا یوه لاره ده یوه د لارو نه ده چون موږ طالبان خپله دا فرصت مساعد نه کړو چې داسې یو بحث یو دیالوګ رامنځته شي او د بلې خوا نه چون دا اختلافات ډېر زیات دي یو درېمګړي ته د دې ضرورت شته چې حداقل زمینه د دې لپاره برابره کړي ولې نه داسې مثلا فرمول له بیرونه ورته راسي او بیا د هغه بیرونی فرمولونه په افغانستان کې کار نه کوي دلور بین المللی قراردادونه یا د سولې قراردادونه په افغانستان لپاره امضا شوي دي په دې تیرو تقریبا څلوېښتو کلو کې ټول ناکام شوي دي د بینسوال خبره وه د پیښور قرارداد و د بل څه کیدلی څو هغه سې ولې اشتباهات و سول د دوهې قرارداد و دا ټول هغه شیان دي چې له دې باندې تنظیم شوي دي افغانستان یې ګټه ونه کړله
وستان اگزیسیب ایران چې په خپل د ډیرو نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی خاصتا د امریکا د خوانه مخکې شوه دی او په دې څو ورځو کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت ورسره منلې ده چې په کابل کې یو کانفرنس جوړ کړي او د سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي به پکې ګډون وکړي غواړي چې د سیمې د امن او ثبات او ملي تفاهم رامنځته کړي د ایران ګټې په طالبانو کې څه دي سره د دې چې ډېر سره اختلافات ښکاري چې په ډېرو شیانو کې سره مخالفتونه لرل په خوا دوره کې وروسته وختونو کې اما اوس ډېر سره نږدې ښکاري د ایران ګټې په طالبانو په حاکمیت کې څه دي چې غواړي دومره نو وخت په لاس کې واخلي
څو موضوعګانې دي اول خو داسې د مخکې له دې نه چې د دوی اړیکې له طالبانو سره سړی وڅېړي د منطقې نور وسیع ابعادو ته که سړی نظر وکړي بین المللي ابعادو ته نظر وکړي افغانستان هغه چې سره واقع شوی ده چې د نړۍ عمده د رقابتو د جنگ او د رقابتو میدان په همدې ساحه کې ده که دا د امریکا رقابت له چین سره ده که د امریکا رقابت او جنجالونه له روسیې سره دي که له ایران سره دي که په همدې ترتیب سره د پاکستان او د هند دي دا ټول شیان د افغانستان په شاوخوا کې سرته رسیږي د دوی روابط په دې نه دي چې د دوی په ستراتیژیک لرلید باندې دا استواره دي دوی دوه اختلافات عمیق او اختلافات وجود لري ولې په عین صورت سره هر خوا خپلې ګټې پکې سنجوي او دا ګټې موقتی ګټې دي چې یو بل سره په دې باندې فکر کوي چې څنګه کولی شي تعامل وکړي چې د یو بل خطر مخه دلته ونیولی شي د ایران تشویش په دې کې ده چې طالبان به ممکن ده چې امریکا سره ډېر نږدې شي او د دوی نږدېوالی به دوی ته یو جنجال را پیښ کړي په همدې ترتیب سره د منځنۍ آسیا مثلا د چین د دوی تشویشونه په دې کې دي چې دوی طالبان داسې نه شي چې طالبان د دوی په ضد باندې استعمال شي د دوی مخالفې ډلې یا د دوی هغه افراطي ډلې چې په یو شکل یا اشکال او همدردي یو له بل سره لري له طالبانو سره لري دا د دوی په ضد باندې وکارول نو خبره په هغه لوی تصویر کې ده د هغه لوی تصویر په نتیجه کې دوی خپل کړنلارې د افغانستان په حساب باندې سنجوي خبره په دې کې ده چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو هر اقدام چې کوي دوه عنصر باید په نظر کې ونیسي یو یې نړیوال عنصر ده بل یې د منطقې موضوع ده د منطقې هیوادونو ټولو اشتباهات د افغانستان په باره کې وکړل تر څو چې په افغانستان کې یو دایمي باثبات قانونی مشروع نظام رامنځته نشي د هیڅ یو ګټې په افغانستان کې نه مشروع ګټې نه خوندي کېدلی شي او نه د افغانستان مشروع ګټې خوندي کېدلی شي نو اوس دغه کار چې دوی کوي صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو د راټولېدو یا د غزره د جلسې کول دا یو معقوله خبره ده په شرط دې چې د مثبتې پایلې تصور رسېږي اما دا باید د دې باعث نه شي دا د ملګرو ملتو د عمومي یو ده په مخابره کې د یو بل د چالش په توګه یا د غیر خنساکولو لپاره د یو هڅې په توګه لغې نه استفاده وشي. دا دواړه که سره همغږي شي یو نتیجه ته رسیږي، اما که دا د دې لپاره چې بحران زیات کړي دا رو بیا هیڅ ګټه نه کوي، بلکې دوی خپل هم طالبانو ته هم دوی ته هم افغانستان ته هم ټولو ته تاوان رسیږي.
ستاسو په نظر باندې چې طالبان یوازنه حاکمیت دی اوس چې په افغانستان کې د غوی په ایدا باندې تقریبا ټول افغانستان کنټرول کړي او ټول دنیا یوازې د طالبانو سره د افغانستان په مسلو غږیږي، که اقتصاد دی که بشری کومکونه دي که نور مسائل دي ورسره لکه د عوایدو مسله یا اقتصاد مسله مطرح کیږي یا سیاسي مسائل، ټول یوازې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم تماس نیسي. طالبان په داسې یو حالت کې چې یو خاص موقف کې دی او د افغانستان ادرس ورسره دی، څه فرصتونه لري چې هغه باید د لاسه ورنکي یا په کم قدم را مخ کې شي چې هم خپله د هغوی په تصور ارزښتونه وساتي او هم د افغانستان ملي منافع پکې خوندي شي؟
مهمه لټول مهمه خبره دا ده چې خپل خلکو سره سم تعامل وکړي. دا چې له دنیا سره دنیا باندې د دې لپاره چې دوی په حاکمیت کې دي، هر څوک چې په حاکمیت کې دي د دنیا هیوادونه د خپلو سیاستو د خپلو ګټو لپاره په یو تعامل سره کوي. یو ظاهري تعامل ده، یو د پردې شاته تعاملات دي. ظاهری تعامل خو همدا سې ته حاکم یې په هغه د ټول منطقه د افغانستان یا د افغانستان په ټولو حدودو کې حاکم یې. آیا دا حاکمیت د تا د زور په لحاظ ده که دا حاکمیت په زړونو ده؟ که حاکمیت په زړونو یې ټول دنیا بیا حمایت کوي او رسمي مناسبات ورسره هغه کوي. د افغانستان مهمه خبره دا ده سې له خپل خلکو سره کینی په یو ګلم سره کینی جرګاسي سره او بل اخر د افغانستان لپاره دی یو اساسي قانون په یو سیاسي نظام چې هغه کې د ټولو حقوق په مشروطو کې خوندي شوی تضمین شوی. هیڅوک د افغانستان کې د اسلام د ارزښتونو د اسلام د حاکمیت مخالفت نه دی، ولې د طالب په د وسنی رقم سره چې په خلکو باندې دا چلښت را منځته کړی خلک یې له ژونده بېزاره کړی دي. نو د همغه لپاره دا مهمه ده چې دوی د خپل کړلارې د خپل پالیسۍ ته تغییر وکړي. له ټولو نه اول او مهمه بیا هم زوایم چې د خپلو خلکو سره په ګلم کینی بحث وکړي، د یو ډیالوګ د یو خبرو د یو بحث د یو مذاکره له لارې نه یو نتیجه ته ورسیږي. په افغانستان کې ډېر پوهان شته، په افغانستان کې ډېر هوښیار خلک شته، ډېر سپینګیري په افغانستان کې دي، د افغانستان په خیر ډېر ښه سره پوهیږي. دا تنها نه ده چې حتما باید طالب وي او جنگ کړی وي، هغه په ټول شي پوهیږي او دا نور خلک ټول عام دي او جاهل دي او په خبره باندې نه پوهیږي. دغه طرز د دید او دغه طرز د تلقي ته باید تغییر ورکړي او دا فرصت که داخلي مشروعیت وي، طبعا بین المللي مشروعیت راځي او په بین المللي مشروعیت کې په افغانستان کې هم د دوامدار صلح او پخلاینې لپاره کار کېدلی شي، هم د نظام جوړونې لپاره کار کېدلی شي، هم د اقتصاد لپاره. کله چې افغانستان کې امنیت وي، فزیکي امنیت وي، اما رواني امنیت نه وي، سیاسي امنیت نه وي، خلک په دې تشویش کې وي چې دوه اولاد درس چیرته ووایي، په دې تشویش کې چې سبا ته زه د کوم قانون په اساس باندې زه کولی شم چې خپل ځان دفاع وکړم.
مننه ستانک زه سب زمنګا پروگرام وخت خلاص دی، ډیر ثانی بلرم خو تاسو د حضور نه مننه کوم. پښتنې ډیر وی خصوصا دا چې څنګه طالبان کولای شي د جنگ پرته د سیو تفاهم را ایجاد کړي چې هغه ټول افغانان هم بیرته ستانه شي، هم د هیواد یو ولسواکي حاکم شي چې خلک د انتخاباتو د لارې خپل مشر وټاکي، او زمنن آیا لوی جرګه به د دې ټولو طرحو د پاره یو معقول لاري کنه، ځکه طالبان په دین او په خپل فرهنګ ډیر یادونه کوي او لوی جرګه د فرهنګ او د افغانستان یو دودیز او تاریخی لرغونه دود ده چې ممکن که ماویل نظرم واخلم. خو وخت خلاص ده، ډیر ډیر تشکر ستاسو د حضور نه، ډیره مننه.
سلامات اوسې، تاسو نن ډیره مننه. خو زه په اخر کې بیا هم دا یو خبر کوم، د دین یو اساسي د اسلامي حکومتداري وسیله مشوره ده. جرګه وی که د خلکو سره مشوره وی، هر بل نوم څه پکې دی، ولې باید له خلکو سره مشوره وسی؟ بدون له مشورې هر تصمیم سي نیول کیږي، هغه جای ته نه رسیږي.
مننه، خوروانه.
خدای په امان.